نورياس نوري اوروي
د اسرائیل پاوز تیرش په ویل چې ایران په لسګونو بلاستیک توغندې پر اسرائیل ویشتل. د اسرائیل د پاوز ویان دانیل هاګاري وویل چې پاوز تر اوسه په دې اړه چې آیا دغو توغندیو ځاني تلفات پېښ کړي که نه معلومات نه دي ترلاسه کړي. نوموړي چې له دغه برید شاوخوا یو ساعت وروسته یې خبرې کولې همدارنګه اعلان وکړ چې د اسرائیلیانو لپاره وضعیت خوندي دی او کولی شي له بمونو امن ځایونو راووزي. د اسرائیل د پاوز ویان دغه برید جدي وباله او زیاته کړه چې هغه به عواقب ولري. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وویل په دې اړه چې اسرائیل د ایران د بلاستیک توغندیو برید ته په څه ډول ځواب وایي جدي بحث روان دی او زیاته کړه چې دا به ولیدل شي چې دغه برید د ایران لپاره څه نتیجې لري. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې بایدن چې تېره شپه یې پر اسرائیل د ایران له توغندوي برید وروسته په سپینه ماڼۍ کې څرګندونې کولې، یو ځل بیا له اسرائیل سره د متحدو ایالاتونو په کلک ملاتړ ټینګار وکړ او ویې ویل چې دی به په دې اړه د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره خبرې وکړي. هغه وویل داسې ښکاري چې د ایران دغه برید بې اغېزې و. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سپینې ماڼۍ وویل چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د دغه برید له پیلېدو وروسته د امریکا پوځ ته امر وکړ چې د ایران د مزایلو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته وکړي. د ملي امنیت د شورا ویان وویل چې بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس د سپینې ماڼۍ د حالاتو له خونې دغه برید څاري او په منظم ډول ورته معلومات ورکول کېږي. د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وروسته وویل چې ایران شاوخوا 180 بلاستیک توغندي پر اسرائیل وتوغول. هغه دا د ایران لخوا په کړکېچ کې د پام وړ زیاتوالی وباله. د اسرائیل لخوا د اشغال شوي لویدیځې غاړې د جریکو ښاروال وویل چې یو فلسطینی له هوا د شن کړی شوي توغندي د ټوټو د راپرېوتو په پیښه کې مړ شوی او د اسرائیل پولیسو هم په تل ابیب کې چې د ایران ډیری مزایلو په نښه کړی و د ډزو او د چړو د ګزارونو په برید کې د لږ تر لږه شپږو کسانو د وژل کېدو او نهو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د ایران رسمي خبري آژانس ایرنا په ټلګرام چینل ولیکل چې ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک وویل چې د مزایلو په برید کې په تل ابیب او شاوخوا سیمو کې درې پوځي اډې په نښه شوې وې. دغه ځواک همدارنګه خبرداری ورکړ چې که اسرائیل غچ اخیستونکی اقدام وکړي تهران به په وړاندې لا ویجاړونکی او ورانونکی ځواب ووایي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني دغه برید استایلی دی. په ټول اسرائیل کې د خطر زنګونه وهل شوي او اسرائیلیانو هم د حکومت خبرداریو ته پام وکړ او د شپې په مخه په آسمان کې د توغندیو له راڅرګندېدو د مخې ځان امن ځایونو ته رسولی و. ایران پر لبنان د اسرائیل د وروستیو بریدونو په وړاندې چې د حزب الله ډلې د مشر حسن نصرالله په ګډون د دې ډلې ډېر لوړ پوړي غړي پکې ووژل شول ګواښ کړی چې له اسرائیل به د دغو بریدونو په خاطر غچ واخلي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د دفاع وزیر یواف ګالانت له برید مخکې د امریکا له دفاع وزیر لوید آستن سره خبرې وکړې. د بیان له مخې دوی د ملکي وګړو د اسرائیل له پوځي ځایونو او هم په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له اډو د دفاع لپاره د اسرائیل د عملیاتو پر تیاریو خبرې وکړې.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم د شپړې نړیواله ورسمنځ محب الله زغم وای
د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غواره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه مخامخ ژباړه وشي.
د انور وفا سمندر نظر مو هم اخیسته.
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغسې چې اړتیا یې ده او هغسې چې باید شوي وای نه ده سنبال شوي.
لیکوال حنیف حیران بیا په دې باور دی
طب ته چې څومره کتابونه راژباړه شوي دي یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي.
د ژباړې په تړاو په دې خپرونه کې له ځوان فعال عبدالباري نوراني سره شخیدلی یو چې تر اوسه یې په لسګونو زره پښتو جملې ګوګل ژباړې ته ورزیاتې کړي.
چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کو.
په خپرونه کې د پروین ملال شعر لرو.
اس میں ہر شیبہ احساس لکه زنگلی کلتره دو توفانونو لمن تلاس اوشدوی.
د حقوقو د تاریخ په اړه مې د پوهان نصرالله ستانکزي نظر اخیستی چې په دې برخه کې په روسیو کې ډېر کار کړی.
له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري.
دوشنبه د شپاړې نړیواله ورځ وه. د سپتمبر دیرشمه په 1991 کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ژباړونکو نړیوال فدراسیون دا هڅه په دې نیت وکړه چې د ژباړې له لارې د بېلابېلو کلتورونو او ژبو ترمنځ اړیکې پیدا شي، چې دا اړیکې به د بېلابېلو کلتورونو د ژوند د تجربو او نظریاتو د شراکت سبب شي. له تیرو درې دېرش کلونو راهیسې د ژباړې نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کېږي. دا لمانځنه له ژباړونکو سره دا مرسته کوي چې خپلو لاسته راوړنو ته ځیر شي او نویو ژباړونکو ته د مسلکي ودې او روزنې لپاره د فرصت برابرولو زمینه مساعدوي. د ژباړې د نړیوالې ورځې د لمانځلو یو هدف هم دا یاد شوی دی چې په نړۍ کې کوچنۍ ژبې خوندي شي او د لمنځه تلو مخه ونیول شي. د ناقدانو په باور ژباړه له یوې ژبې بلې ته د الفاظو اړول نه دي، ژباړه د کلتوري ارزښتونو او مفاهیمو د لېږد وسیله ده چې پر تخلیقي ادب ژور او پراخ تاثیر لري، ځکه چې تخلیقي آثار له یوې ژبې بلې ته د لېږدېدو پر مهال نه یوازې دا چې کلمات بدلوي، د هغې بلې ژبې کلتور، تاریخ او عاطفي اړخ هم انتقالوي. له لویه سره له یوې ژبې بلې ته د تخلیقي آثارو د ژباړې د اغېزو په اړه ویل کېږي چې کله چې یو تخلیقي اثر له یوې ژبې بلې ته وژباړل شي، د مبدا د ژبې د هېواد له ځانګړو ارزښتونو او فرهنګ سره د دې بلې ژبې ویناوال اشنا کېږي. په ورته وخت کې د تخلیقي اثارو ژباړه یو اثر له جغرافیایي پولو خلاصوي او یو لیکوال د ژباړې له لارې له خپل ټاټوبي ورهاخوا د نړۍ له نورو ګوټونو سره خپلې تخلیقي وړتیاوې او فکر شریکوي. د عربي ژبې د نامتو کیسه لیکوال نجیب محفوظ په اړه ویل کېږي چې دی هغه وخت نړیوالو وپیژنده چې د ده کیسې په انګلیسي ژبه ترجمه شوې او بیا نړیوالو ده ته د ادبیاتو د نوبل جایزه ورکړه او له دې جایزې سره بیرته عربو خپل لیکوال سم وپیژنده. د تخلیقي آثارو د ژباړې له لارې د مبدا ژبې د لیکوال له ثبت سره هم آشنا کېږو. هر ښه تخلیقي اثر د دې سبب کېږي چې د یوه لیکوال د الهام سبب شي، چې دا چاره هم د ژباړې له لارې ښه ترسره کېدای شي. مخکې تر دې چې په نړۍ کې د ژباړې د تاریخ په اړه واوري، افغانستان ته به مخه کړو. هلته ګڼ کسان چې اکثرې ځوانان دي له بېلابېلو ژبو آثار پښتو ته ژباړي. په دې ژباړو کې معیارونه تر څه بریده په نظر کې نیول شوي دي؟ زما همکار اکرام الله اکرام په دې اړه په دې راپور کې له بېلابېلو لیکوالو او ژباړونکو سره خبرې کړې دي.
ژباړه هغه پروسه ده چې له مخې له یوې ژبې بلې ته لیکلي آثار او خبرې ژباړل کېږي چې لیکنۍ او شفاهي ژباړې بلل کېږي. د ژباړې له لارې نه یوازې د یوې ژبې علمي پانګه بلې ژبې ته ژباړل کېږي، بلکې د یوې ټولنې فرهنګونه او تاریخي او ټولنیز معلومات نورو ټولنو ته هم انتقالېږي. په افغانستان کې هم په وروستیو کې ډېرو ځوانانو په فردي ډول هڅه کړې چې بېلابېل آثار خپلو ژبو ته وژباړي، خو پوښتنه دا ده چې دا ژباړې څومره معیاري دي. افغان لیکوال وفا سمندر:
متاسفانه چې په افغانستان کې دغه چاره هغه څه چې اړتیا یې ده او هغه څه چې باید شوي وای نه ده سنبال شوی. موږ سره له دې چې د یو شمېر آثارو کتابونو د چاپ شاهدان وو، خو دا چې باید ژبه د ژباړې له لارې پیاوړې شي، علمي پانګه یې لوړه شي او د دې تر څنګ ادبي پانګه یې هم ښه وغوړېږي، خو متاسفانه چې د ژباړې چاره هغسې چې لازمه وه نه ده مخته تللې.
بل افغان لیکوال او ژباړن ډاکټر حنیف حیران وایي که څه هم په تېرو شلو کلونو کې په بېلابېلو برخو کې ژباړې وشوي، خو په مسلکي برخه کې تر ډېره له ژباړې سره غیر مسلکي چلند وشو او دغه برخه لا هم خواره ده.
که څه هم په علمي برخو کې لکه څومره چې مناسبه ده هومره مناسبه ژباړه نه ده شوې. مثلا په طبابت کې، طبابت ته طب ته چې څومره کتابونه راژباړ شوي دي، یا ټکي په ټکي ژباړه شوې ده، یا داسې ژباړه شوې ده چې هغه علمي نمونه هغه هم سم راخیستل شوي دي. لنډه دا چې د ژباړې کومارونه یا اصول چې دي هغه په نظر نه کې نه دي نیول شوي. همداسې په نورو مسلکونو کې درواخله.
افغان لیکوالان وای په افغانستان کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هم جدي ستونزه ده، ځکه د دوی په خبره زیات شمیر ژباړونکي چې په انفرادي ډول بیلابیل اثار خپلو ژبو ته ژباړي نه پوهیږي په دې اثر نور کوم کسان کار کوي. افغان لیکوال وفا سمندر ازادي راډیو ته وویل چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال له پوره ډیرو امکاناتو سره سره د وخت حکومت ونه توانید چې په دې برخه کې پانګونه وکړي.
په خوشنۍ سره چې له ټول امکاناتو سره چې د جمهوریت د کلونو په ترڅ کې افغانستان ته راغلل، دغه امکانات هغه څه چې لازم وو د ملي فرهنګ د ودې او بیا د ژبې د ودې غوړېدو او په دې منځ کې د ژباړې د چارې د معیاري کېدلو لپاره ونه لګول شوه او د ژباړې یو پوخ او معیاري مرکز هم رامنځته نه شو چې دې چارې په افغانستان کې د ژباړې چاره په ټیټه سطح کې وساتله.
که څه هم په دې اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو زموږ اړیکې ځواب نه کړې، خو د تیر جمهوري نظام پر مهال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو په وروستیو کې د ژباړې د مرکز د رامنځته کولو ژمنه کړې وه. دوی ویلي وو هڅه کوي چې دغه وزارت په چوکاټ کې یو مجهز د ژباړې مرکز رامنځته کړي چې نه یوازې ژباړونکي به پکې د بېلابېلو اثارو ژباړه کوي، بلکې د افغانستان په کچه د ژباړل شویو اثارو راغونډول او دغه راز د ژباړونکو لپاره د یوې حق او زحمې ټاکل به هم د دې مرکز دندې وي. افغان لیکوالان وایي په افغانستان کې تر ډیره له ژباړې ژباړه شوې. دوی وایي له نړیوالو معتبرو ژبو فارسي یا اردو او له دې ژبو بیا پښتو یا دري ته ژباړونکو مواد ژباړلې دي چې د چارې هم د ژباړې معیار خراب کړي. دوی وړاندیز کوي چې افغان ژباړونکي باید له اصلي ژبو اثار وژباړي ترڅو اصلي ماهیت یې پر ځای پاتې شي. افغان لیکوال او ژباړونکي محب زغم ازادي راډیو ته وویل
نو په دې حساب زما نظر دا ده چې د دې په ځای چې د اردو یا فارسی نه آثار وژباړل شي غوره به دا وي چې د اصلي مبدا ژبې نه، یعنی د انګلیسي فرانسوي جرمني او دغسې نورو نړیوالو ژبو نه مخامخ ژباړه وشي.
پوهان په دې اندې چې د معیاري ژباړې لپاره تر هر څه په خپله مورنۍ ژبه پوره پوهېداري نه ده. دوی وایي یو ژباړن باید لومړی په خپله ژبه پوره حاکمیت ولري، په خپله ژبه کې د هنر د رامنځته کېدو صلاحیت او د ژبې په بېلابېلو اړونو پوهېدل اړینه برخه ده. د دې ترڅنګ له کومې ژبې چې ژباړه کېږي په هغه ژبه پوره پوهېدل بل هغه مسله ده چې د معیاري ژباړې په کولو کې مهمه بلل کېږي. لیکوال او شاعر ډاکټر حنیف حیران:
هغه څوک چې لیوی ژبه یو اثر راژباړي لومړی باید په خپل ژبه پوره حاکم وي. لکومې ژبه چې ژباړه کوي په هغه ژبه هم باید پوره برلاسی وسي. تر دې وری خواته بهتر دا ده چې هغه ستونزې چې موږ په دې ټولنه کې موږ په دې برخه کې هر برخه کې لرو باید هغه په نظر کې ونیول شي او بیا اړوند کتاب خپل ژبه ته راوژباړل شي.
په افغانستان کې که څه هم تر ډېره ذوقي او هنري موضوعات له نورو ژبو پښتو او دري ته راژباړل شوي، خو لیکوالان په دې اند دي چې د هنري اثارو پر ځای باید مسلکي او علمي اثارو ته لومړیتوب ورکړل شي، ځکه د دوی په خبره دا علم انتقالوي. لیکوال او ژباړونکي اماد الدین دوران ازادي راډیو ته وویل:
د ذوقي موادو ژباړه ډېری وخت د ګټې په ځای تاوان ډېر کوي، ځکه د یوې ټولنې ذوقي اړتیاوې د بلې ټولنې له ذوقي اړتیاوو سره فرق کوي او دغه ډول ژباړې ډېری وخت د فکري ګډوډیو باعث ګرځي. دویمه برخه د تخنیکي او علمي ژباړو ده چې هغه ګټوره ځکه ده چې په یوه ټولنه کې علم ایجاد شوی وي او د الفاظو په وساطت باندې په ډېرې اسانۍ سره بلې ټولنې ته انتقالیږي.
خو ډاکټر محب الغم بیا وایي په ټولو هغو برخو کې ژباړې ته اړتیا ده چې افغانستان ورته اړتیا لري.
د فکر او فرهنګ په تولید کې، د علم په تولید کې تر هغه هم ډیر خوار یو، نو ډیر زیات ضرورت لري دې ته چې فکر پراون کې موضوعات د علم، فلسفه، هنر، ادبیاتو او نورو مختلفو څانګو غوره آثار پښتو ته ترجمه شي.
په افغانستان کې د پوهنتونونو یو شمېر محصلین هم وایي چې په دې هیواد کې ژباړې ته ډیر اړتیا ده. دوی وایي ډیری وخت له ژباړل شویو اثارو د مرستندوی درسي موادو په توګه ګټه اخلي. د ننګرهار پوهنتون دوه محصلینو حسینی او حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
ما ډیر داسې کتابونه لوستي چې پښتو ته راژباړل شوي دي. موږ اړتیا لرو خپله ژبه غني کړو. د دې لپاره اړتیا ده د نورو غني ژبو ځینې اثر پښتو ته راوژباړو او د دې سره علمي پانګونه خپلې ژبې ته وکړو.
ډیری وخت مرستندوی درسي مواد ژباړو، یعنې هغه کتابونه چې په نورو ژبو کې وي او په پښتو کې نه وي، یعنې هغه مواد په پښتو کې نه پیدا کېږي، نو موږ هغه ژباړو. خو بیا هم ګورو چې ځینو کسانو په شخصي ډول هغه کتابونه یا هغه مواد ژباړلي وي او موږ ترې استفاده کوو.
افغانستان چې د ګڼو ژبو درلودونکو هیواد دی، په کم اندازه پکې پښتو او دری ژبو ته د ژباړې په برخه کې کار شوی. د دې هیواد د دریمې ژبې پشهیي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمېر نورې بیا د دې پلوه بیخي خواري دي.
د راپورونو له مخې د اکتوبر 10مه د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم د دې لپاره نومول شوې ده چې په دې ورځ سنت جورم چې انجیل یې له ابلیس څخه لاتیني ته ژباړلی مړ شوی دی. سنت جورم د میلاد په درېمه پیړۍ کې ژوند کړی دی. د لومړی کس دی چې د ژباړې په برخه کې خپل نظر بیان کړی دی. تر دې نږدې زر کاله وروسته ایټالیایي لیونارد آرتینو له مطرح ژباړونکو څخه ګڼل کېږي. آرتینو هغه څوک دی چې د ژباړې په وخت کې د اصلي متن د ځانګړتیاوو او د کلمې او محتوا ترمنځ د رابطې مسله جدي مطرح کړه. البته په نړۍ کې د ادبي اثارو ژباړه د انساني تاریخ له لومړیو تمدنونو څخه پیل شوې او ورو ورو یې وده کړې ده. د راپورونو له مخې د ژباړې تاریخ له لرغوني بین النهرین او مصر څخه پیل شوی. په دې سیمو کې د ژباړې لومړني آثار هغه وخت پیل شول چې د سوداګرۍ، سیاست او دیني اړیکو اړتیاوې پیدا شوې. په دې برخه کې په ترلاسه شویو آثارو کې د روزیتا په نوم د لرغوني مصر ډبره ده چې پر دې ډبره مصري، هیروغلیفي، دیموتیک او د لرغوني یونان ژبې ژباړل شوي دي. البته لرغوني یونان او زاړه روم بیا د ژباړې تمدن رامنځته کړی دی چې د یونان فلسفي، ادبي او ساینسي آثار بیا پیړۍ پیړۍ وروسته رومیانو او عربانو په خپلو ژبو واړول. په لرغوني روم کې یو له مشهورو ژباړونکو څخه سیسرون دی چې د یوناني ادبیاتو او فلسفي آثار یې ژباړلې دي. دی د ادبیاتو په تاریخ کې د دې لپاره مهم شوی دی چې له یوه لفظه بل ته د ژباړې پر ځای د مفهوم د لېږدېدو پر ژباړه اتکا کړې ده. د ژباړې د تاریخ په ترڅ کې یو مهم پړاو د اسلامي تمدن د وخت ژباړې دي. په ځانګړي ډول د عباسي خلافت پر مهال چې د بیت الحکمه په نوم د ژباړې لوی مرکز په بغداد کې جوړ شو، په دې مرکز کې د یوناني فلسفې ګڼ آثار په عربي ترجمه شول. وروسته بیا په منځنیو پیړیو کې ژباړې په اروپا کې نوره وده پسې وکړه. د دغو هڅو سربیره د ژباړې لپاره اصلي هڅې په 13مې او 19مې میلادي پیړیو کې شوې دي چې د چاپ ماشین له اختراع سره نړیوالې اړیکې پراخې شوې او ګڼ آثار له یوې ژبې بلې ته ترجمه شول. د وخت په تیریدو په ژباړه کې تغییرات راغلي دي. په تیرو 30 کلونو کې چې په نړیواله کچه د ژباړې د ورځې لمانځل پیل شوي، نږدې هر کال له یوې بلې ژبې ته د ترجمې په وخت اسانتیاوې زیاتې شوي دي او په وروستیو 2 لسیزو کې د تسهیلاتو دا سرعت خورا چټک شوی دی. له نن نه نږدې 8 کاله مخکې ګوګل پښتو ژباړه پیل کړه. دا ستر ګام په پیل کې پوخ نه و، خو ورستر بلې د یو شمېر ډېرو تکړه ځوانانو په مټ په دې برخه کې مهم ګامونه اخیستل شوي دي. دا ګامونه داسې کسانو اخیستي دي لکه عبدالباري نوراني چې په کندهار کې د کمپیوټر جوړولو ورکشاپ لري. د په تیرو 10 کلونو کې له کوم مادي امتیاز پرته ګوګل ژباړونکي ته 1,500,000 پښتو جملې ژباړلې دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي نوراني سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتلي چې کوم ځانګړي معیارونه یې تعقیب کړي چې ژباړه یې دقیقه او سموي.
اول خو موږ پر کوشش کوو چې د ګرامر د لحاظ او د یاګانو د لحاظ ترجمه سم ورته وکړو، خو بیا هم ځینې وخت څه مشکل دي، خو هغه موږ نورو کسانو، مسلکي کسانو ته رجوع کوو تر څو هغه د کیک ژباړه راکې بیا ورته جمعو.
د ژباړې پروسه مو څنګه وه؟ آیا کومه ځانګړې طریقه یا وسیله مو کاروله چې کار مو چټک کړي؟
دا پروسه خو ډېر عادي، مقصد دا جوړش چې دی پیسې لا داسې په نړیواله سطح دی، نو داسې کوم خاص پروګرام ته مزورت نه دی پیدا شوی چې موږ هغه کار کوو د ترجمه وکورته یا دا پروسه مخته یوسو. نو طریقه ډېر اسانه ده او په خواله کله ناکله د انټرنیټ مشکل به و، خو هغه انټرنیټ به ضعیف و یا به مثلا بیخي نه و، نو هغه هم د 2014 څخه وروسته دا مشکل مال شو، نو داسې کوم ځانګړی مشکل نه دی راغلی مخته.
آیا داسې وخت راغلی چې ژباړه ستونزمنه سي او ماشیني سیستم یې په سمه توګه نسي ژباړلی، بیا تاسو په داسې حالاتو کې څه کول؟
په کمپیوټري نړۍ کې خو داسې مشکل هیڅ وخت نه راځي، ځکه اوس داسې عصري وخت دی. مثلا که چیرې انټرنیټ ضعیف وي، جمله نه ژباړئ، په اصطلاح ته ژباړه جمع کوي خو دی نه جمع کوي، د دې دا معنی چې انټرنیټ ضعیف دی. نو دی دغه جمله تا ته دوه مارې هم راوړي او درې مارې هم راوړي، او بله د دې ژباړې د ډاټابیس په اصطلاح د ذخیره کېدو یو ښه معیار دا دی چې دی دغه یوه جمله تا ته درې واره راولي، یعنې درې سوال صحیح کړه، که ته دا جمله صحیح ورته جمع کړې په اصطلاح دی بیا دغه جمله صحیح کوي، او که چیرې په اصطلاح دوه صحیح یوې غلطي یا دوه غلطي یوې صحیح بیا نه جمع کوي ډاټابیس ته.
ګوګل ټرانسلیټر یو ماشین دی، آیا فکر کوئ چې د انسانانو په پرتله د ژباړې دقت کې کوم محدودیتونه لري؟
بله، ګوګل ټرانسلیټ خو یو ماشین دی، خو د دې ژباړه په اصطلاح ټوله ستا په لاس ده، ځکه کمپیوټر یو داسې آله ده چې هر څه حسابي یا منطقوي یا نور کارونه ستاسو د خوښې مطابق اجرا کوي. نو کمپیوټر ژباړه که چیرې په اصطلاح اول دقت ورته سوی سمه سوي، نو بیا هر وخت مثلا دی تا ته په پوره اطمینان سره هغه ستا د کوم شی چې ته ځینې غواړې دی تا ته په پوره دقت سره سمه درکوي. خو که چیرې دغه ترجمه یې سمه نه وي سوې، بیا څه نه څه مشکلات لري. او بل تر ټولو زموږ د ټرانسلیټ یا په اصطلاح د ترجمان څه نه څه مشکلات داسې دي چې هغه مثلا د انګلیش په مقابل کې خلک ترجمه غواړي پښتو، نو هغه دغه انګلیش ترجمه چې ده مثلا بیخي زیاته ده، په لکو په میلیونو جملې ده، او زموږ ژباړه یا ترجمه په اصطلاح پښتو جملې چې دي هغه محدود دي. نو په دا خاطر ځینې وخت خلکو ته ژباړه په اصطلاح چې هغه دوی غواړي هغه مطلب نه کوي، حال دا چې بیا هم د اردو یا د مثلا د ایراني یا فارسي په مقابل کې اوس هم زموږ په اصطلاح پښتو ښه ترجمه ورکوي.
ستاسو په نظر د ګوګل ټرانسلیټر په ژباړو کې کومې نیمګړتیاوې شته چې تاسو یې پر مهال احساس کړی وي؟
داسې نیمګړتیاوې نه لري چې سړی بیخي ډېر په مشکل کې سي ورته، ځکه دا یو داسې په اصطلاح ډاټابیس غوندې دی چې مثلا که چیرې دی تا ته جملې درکوي، دا جمله که چیرې اوس تا نه زده کولی شې ته سبا یې ورته جمع کړې، سبا دې نه زده بل سبا یې ورته جمع کړې، مقصد دی تا ته پوره وخت درکوي. دا یوه خبره. او بله خبره دا چې مثلا که چیرې د جمله تا ته درکړې، ته کولی شې هغه جمله د بل چا سره شریکه کړې، پوره مثلا د هغه څخه کومک وغواړې، بیا هغه جمله چې ښه پوره اطمینانې شوې بېرته بیا ورته جمع کړې. نو زما په نظر سره داسې عمده مشکل به نه لري چې سړی ترجمه ورته کوي.
له دې وروسته کومې پروژې او ژباړې په پلان کې لري؟
بلې، له دې وروسته موږ تمرکز پر انسایکلوپیډیا دی، چې انسایکلوپیډیا هم دغسې غني کړو تر څو خلک هر څه وغواړي ځینې هغه په هغه کې موجود وي، هغه مثلا دی په هغه کې ومومي. نو چټ جی پی ټی باندې مو تمرکز دی چې هغه هم غني کړو د پښتو د لحاظه، او انسایکلوپیډیا غني کړو، او بل د ګوګل ژباړه چې دا د ټولو د ډیرو زیاتو پروګرامو یا د ډیرو زیاتو شانو سرچینه ده د ژباړې. نو ډیر خلک چې هغه څه نه څه شی په کاري هغه دی د ګوګل ژباړې څخه راخلي د ګوګل. نو زموږ ډیر تمرکز پر دې باندې دی چې دا ګوګل ژباړه دومره غني کړو، لکه په اصطلاح چې انګلیش ته خو فکر نه کوم چې موږ ورسو، خو بیا هم د نورو ژبو په نسبت باید تر ټولو ژبو موږ خپله ژبه غني کړو تر څو هر څه خلک وغواړي په پښتو یې وژباړې.
ستاسو په نظر د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره آیا د ژباړې په برخه کې د انسانانو رول کمیږي که نه؟
و د ماشیني ژباړې په پرمختګ سره خو د انسانانو رول ډیر کم وي، ځکه که چیرې یو کس خارج ته ولاړ شي، هغه ته یو شی رانیسي، هغه اړتیا لري چې ترجمان د ځان سره ودروي. نو اوس دغه د ترجمان په برکت سره هیڅ اړتیا نشته چې څوک مثلا یو ترجمان هلته ته ځان سره ودروي، ځکه دی په خپل موبایل یا ټابلیټ کې کولی شي هغه کس ته کوم شی چې وغواړي هغه ولیکي یا ورته ووایي، هغه ژباړه خپله په غږ کې ورته کوي، هم یې په خط کې ورته کوي چې مثلا زما مطلب دغه دی، هغه کوم شی ورته راواستي یا کوم د غږ کلیپ ورته راواستي هغه درته ترجمه کېږي. نو ایپاب منتفهم نن سبا په ترجمان باندې کېږي، ډېر اسانتیا راوستلې. نو د انسانانو رول طبیعي خبره ده په دې کې ډېر کم کړی دی.
د هغو ځوانانو لپاره چې غواړي ژباړې او د ژبو په برخه کې کار وکړي څه مشورې لري؟
ځوانانو لپاره مو دا پیغام او غوښتنه ده چې دوی باید نور کوي کنه خپل ژبې لپاره لستوني راپورته کې خدمت وکړي، ځکه دا کسان چې یو فقط په ټوله ورځ کې یا په ټوله مثلا شبه ورځ کې حداقل شل دی کې نیم ساعت وخت خپل ژبې ته ورکړي، انشاءالله دا پښتو ژبه به د نړۍ په کتار کې د پرمختللو ژبو سره درولي. نو ډېر علمي خلک شته، ډېر داسې کسان شته چې د ټکنالوژي په برخه کې ډېر وارد دي، ډېر ښه معلومات لري. نو هغه کسانو څخه مو هیله ده چې دوی په اصطلاح چې هر څومره مصروف وي حداقل په شبه ورځ کې یو شلیکي او نیم ساعت وخت د خپلې ژبې پرمختګ تومره وباسي، هغه چې دی کولای شي هغه پرمختګ د خپلې ژبې لپاره وکړي، نو هم به د پښتو د پرمختللو ژبو په کتار کې درولي، هم به د پښتو ژبه د دنیا د سیالانو ژبه کړي.
له عبدالباري نوراني سره مو د صادق رښتینی مرکه اورېده. د تخلیقي آثارو د ژباړې په برخه کې ناقدان په دې ټینګار کوي چې ژباړونکي باید په دواړو ژبو مسلط وي او له موضوع سره آشنا وي. دا ازادي راډیو د خبر په برخه کې زه او زما همکاران ډېر کله له انګلیسي راپورونه او خبرونه راخلو. په دې برخه کې زما د کلونو کلونو یا تجربه دا ده چې د هغه څه ژباړه سخته کیږي چې څوک ورسره آشنا نه وي. مثلا که څوک په کرکټ نه پوهیږي، نو د رنځونو، اوورونو، څلور رسنۍ لوبو، شل اووره لوبو او ټیسټ لوبو په توپیر به په سختۍ پوه شي، او چې باندې پوه نه شو یوازې په ژبه او کلماتو پوهېدل بسنه نه کوي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره کره کتونکي یو لړ سپارښتنې لري. دوی وایي مخکې تر دې چې څوک یوه کیسه ترجمه کوي باید د کیسې له کرکټر یا کرکټرونو سره آشنا شي، د لیکوال په اړه څېړنه وکړي، ځکه چې د لیکوال پیژندل مو د کیسې له روح سره آشنا کوي. داستان هنر دی. د هنري اثر په ژباړه کې ژباړونکی د کلماتو په برخه کې ډېر امانتدار نه وي، ممکن یو نیم ځای د وضاحت لپاره څه پرې ورزیات کړي او څه ترې کم کړي. د ولسمې پیړۍ فرانسوي فیلسوف او لیکوال ولټر وایي هغه کسان چې کلمه په کلمه ژباړي نو ورته ویلی شو چې کلمه مو وشلې خو روح یې پاتې ده. هغه داستاني آثار چې په اصلي ژبه کې ژورې کلتوري ریښې لري ممکن وژباړل شي خو د ژباړې لپاره مناسب نه وي. نو غوره ده چې داسې آثار ژباړې ته انتخاب شي چې مناسب وي. د داستاني ادبیاتو د ژباړې لپاره د نورو ژباړو په څیر تر هر څه مخکې دا پوښتنه مهمه ده چې ژباړونکی له ځانه وکړي ولې دا ژباړم، او دا پوښتنه هم شایي مهمه وي چې دا داستان د ژباړې لپاره مناسب دی. دغه دوې پوښتنې باید ژباړونکی د شعر د ژباړې پر مهال هم وکړي. له وی خبرتیا وروسته شعر لرو.
آزادی رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
مخکې تر دې چې د پوهان نصر الله ستانکزي نظر د افغانستان د حقوقو د تاریخ په اړه له تاسو سره شریک کړم، د پروین ملال یو شعر له دوی څخه اورو چې په ازادي راډیو مجلې یې لوراولی دی.
کاشکې مې درته ویلای سوای چې خپل ځان ته وزرونه ګنډم، د وړانګو چاته آس مې پیرلې، د وریښمو زین مې ورته جوړ کړ، د ځنګل څخه مې د نښتر د سیوري لرګي راغل، ځان ته رباب جوړوم، لږ صبر وکړه، داسې یوه سندره به ووایم چې د مځکې تر اسمانه د بوټي چالونه پکښې کې زرغونه سي. کاشکې مې درته ویلای سوای چې ستا د لاسونو نرم جات د وږمو په قدمونو زموږ کور ته راننوت، زما د زړه ترنګینې کړکۍ راتیر سو، نه پوهېږم زما زړه ته یې څه وویل. اوس مې هره شېبه احساس لکه ځنګلي کوتره د طوفانونو لمن ته لاس اوږدوي. کاشکې مې درته ویلای سوای زموږ په ښارونو، بازارونو او کوڅو د شرابي وریځو سیوري څونه خپروي، شیزی خالی مروندونو تا دا یاغی چپوس بین باهوگان اخری، جونی دا گوتو پا قلمونو دا ورغو و پرپانو ترانیوی که وشمای پا گیش که اخری، چه وقت روست با پردشتونو دا خبرواقی جغ راشن سی. کاشکی می درتویل ایسوای مخبل دار او بیر سین تا وغرزول، تو پانی چپیوی بشور تراولوی دی لم سکلی شکل یکلی، او دواره مروندونه باندی را تاوکده الماسی چاچکو مهین زنجرونه پر دوار پشو را وطرل اوز چی پر لاری زم تر پشو می ورانگی موری کتا دا جل راغلی بیادی نپریشدم زبا ورانگی وکرم تا دا سخاوت باران پسلن بشنسی دا انارو بند بگنسی زاو تا بدوار جانون پشو می ورانگی کاش که مدر تویل ای خیز مرد شار دیوالون پولیوش او دروازی دروازی سوی د کړکۍ شاته رنګونو پسرلي زیږولې پنجرې زنګ خوړلې زموږ په بامونو د مینې سندرې شنې سوې هره ورځ د کوترو سیلونو ورته راځي او د اسمان سره د خپلواکو وږمو پیالې پر سر اړوي کاشکې مې درته ویلی سوی چې تېره شپه ستوري وې زموږ پر باندې سیورې خپور وو شپې دې د ځوانۍ شراب څښلې د سیند د څپو په کم رنګ رڼا کې ستوري ستوري کېدلې اتن اتن ځلېدلې په شپې د بام او سیند مې راخراله د حسد اور وسوزولم سپوږمۍ مې در ولېږل چې په رڼا کې دې پټ کړي
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه خبري استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکل دي. دوی پر دې تاریخي اثر نشته دوه کاله کار کړي. دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی، خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور ل دوه نیمو تر دریو سو مخونو پورې رسی شي. د زندانونو تاریخ د افغانستان د حقوقو د تاریخ برخه ده چې له لویه سره پوهان ستانگزی دې برخې ته په وروستیو کلونو کې توجه زیاته کړې او ګڼې مقالې آنلاین خپرې کړې دي. له دوی به واورو چې د حقوقو د تاریخ او سیاسي تاریخ لیکلو فرق پوڅه کړي.
پوهان وایي چې کسان چې د تاریخ د حقوقو د تاریخ په حق له تحقیق کوي یا لیکل کوي، هغوی وایي چې خپل حقوق د ټولنیز ژوند یوه لویه برخه ده چې هغه وخت نه شروع کېږي چې انسان ټولنیز ژوند ته مخ راړوي. سره له دې چې په اول مراحل کې ممکن دا د عرف او عنعناتو په شکل باندې وو، اما کله چې الزامي حالت ځان ته پیدا کوي ولو عرفي حالت هم لري، دا خپله د ټولنې د یو واقعیت په عنوان یا د ټولنې د ژوندانه د یو عمده څانګې په عنوان رابرسېره کېږي او تکامل کوي او بالاخره انسان په نولسمه پیړۍ کې یو تاریخي مکتب رامنځته کېږي. د حقوقو چې د حقوقو تاریخي مکتب یا تحققي مکتب ورته ویل کېږي. د دې مکتب له نظره د حقوقو مبنا او اساس په تاریخ کې ده، وایي دا د ژوندانه د تکامل برخه ده او حقوق پرته له تاریخ نه وایي چې ژوند نشي کولی. له سیاسي تاریخ سره ډېر نږدې اړیکې لري، اما تفاوت دا ده چې په سیاسي تاریخ کې اکثرا قواعد وجود نه لري، اما په حقوقو کې چون د قواعدو علم ده په هغه اساس تاریخ هم د هماغه قواعدو د تکامل او شتون او ضرورتونو پر مبنا بحث کوي. یعنې ډېر نږدې دي سره. له بلې خوا نه د حقوقو تاریخ د حقوقو له فلسفه سره ډېر نږدې تړاو پیدا کوي. په دې معنی تفاوت دا ده چې د حقوقو په فلسفه کې اکثرا د حقوقي قواعدو ماهیوي مبنا څېړل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې په د حقوقو په تاریخ کې یوازې شکل د قواعدو لیدل کېږي او د هغه مادي اړخ څېړل کېږي.
استاد وبخشئ، تاسو ویل چې د حقوقو په تاریخ کې قواعد مهم دي او د قواعدو په استناد باندې کار مخ ته وړي چې تاریخ څنګه د حقوقو ولیکي. له قواعدو نو مطلب څه دی؟
اجازه راکړئ چې زه دلته یو ډېر ظریف ټکي ته اشاره وکړم چې اصولا د اصل او قاعدې ترمنځ تفاوت دی چې اکثرا مغالطه کوي. اصل هغه شی ده چې که هغه وجود ونه لري یا هغه مبنا ده چې هغه که وجود ونه لري هغه شی وجود نه لري. موږ په حقوقو کې اصول لرو چې اصول ډېر محدود دي، او له بلې خوا نه قواعد لرو. قواعد هغه ضوابط دي چې انسانان یې د خپل ژوندانه د بقا دپاره په تکرار سره رامنځته کوي، په هغه باور پیدا کوي او خپل مادي ژوند کې پلي کوي.
دلته بیا هم د قواعدو خبره سو، مثلا که یو څوک سیاسي تاریخ لیکي خو د غل خاطر هم ځینې قاعده باید په نظر کې ونی ولسی.
یعنی هغه قاعده نه ول کېږي د تحقیق او ریسرچ د پاره په نظر کې نه ول کېږي. ته توجه وکړه چې کله په حقوقو کې تاسو ورځئ یوه حقوقي قاعده له مخکې نه وجود لري. مورخ ورځي هغه قاعده څېړي چې دا قاعده څنګه رامنځته شوې، ول رامنځته شوې، په کومې زمانې کې رامنځته شوې، څنګه تحقیق شوې ده او څنګه پر موږ رارسېدلې ده، او همدارنګه دا لیدل کېږي چې آیا هغه تاریخي قاعده چې هلته رامنځته شوې وه په حقوق کې هغه اوس عملي کېږي که نه. دا په داسې حال کې ده چې په سیاست اساسا سیاست ته ویل کېږي چې ځینې کسان وایي چې سیاست علم نه دی، د لپاره وایي علم نه دی، سیاست ځان ته وضع شده قواعد له مخکې نه لري. وروسته دې نه چې واقع واقعي چې دا قاعده رامنځته کېږي او هغه سیاست مدار استفاده ترې کوي. کله کله هغه قاعده ممکن په نورو مراحلو کې یا په نورو مکانونو کې اصلا ونه کارول شي. د همدې لپاره ځینې پوهان حتی وایي سیاست علم نه ده.
خو دلته بیا د حقوقو تاریخ ته که بېرته راوګرځو، د حقوقو د تاریخ مراجع باید ډېرې کمې وي، خصوصا په افغانستان کې. څنګه له دا مشکل سره مخامخ نه یست؟
اجازه راکړئ چې دلته یو بل بحث وکړم چې اساسا د حقوقو تاریخ د عرف زیږنده ده. یعنی معمولا استناد په لرغونو زمانو کې د عرف پر مبنا رامنځته کېږي، اما په تاریخي لحاظ د حمورابي له قوانینو نه چې د میلاد نه مخکې تقریبا 400-450 کاله مخکې د اول وضعي قوانینو چې انسان ترې کشف کړي دي او په بابل یا اوسني عراق کې لاسته راغلي دي، نو د هغه زمانې نه اصلا د حقوقو تاریخ شروع کېږي او دا مختلف منابع لري. برعکس زه فکر کوم چې د حقوقو تاریخ ډېر منابع لري، ولې کله چې تاسو دولت مسله مطرح کوئ او دولت قوانین وضع کوي اوس په هر شکل یا تر هر عنوان لاندې د هغه سره جوخت د حقوق تاریخ هم تکامل کوي. د افغانستان په ارتباط که سره بحث وکړو، د افغانستان د مدون و معاصرو حقوقو مسئله حتی د احمدشاه بابا له زمانې نه موږ مواد لرو چې متاسفانه ورباندې کار نویسي وي، اما د امیر شېرعلیخان له دورې نه وروسته په افغانستان کې معاصره قانونګذاري رامنځته کېږي. په تېره بیا کله چې د تب او چاپ مسله رامطرح کېږي، یعنی موږ دلته ډېر زیات مواد لرو چې هغه باید وڅېړل شي. د بلې خوانه که چېرې د بل اړخ ته لاړ شي، خپله بین المللي عمومي حقوق مور تاریخ ده، لکه چې تاسو مخکې ورته اشاره درلوده د سیاست مسلې ته هغه له سیاسي اړخه او همدارنګه حقوقي لحاظه سره یو ځای کېږي. بعضې علما حتی دا وایي چې خپله حقوق بین المللي عمومي یا بین المللي عمومي حقوق د تاریخ څوکه ده، یعنی کله چې تاریخ تکامل کوي څوکه بین المللي عمومي حقوق دي. نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا وکړو چې په افغانستان کې د حقوقو د تاریخ منابع کم دي. دا باید ووایي چې متاسفانه په دې څانګه کې کار نه ده شوی، ډېر کم کار شوی ده. حتی د کابل پوهنتون په کریکولم کې دا مضمون یو زمان تدریسېده، اما متاسفانه ډېر سطحي او ډېر د کم کریډیټونو په نتیجې کې. دا په داسې حال کې ده چې د ده نشتون ډېرې منفي پایلې لري، چې زموږ حقوقدان به مسئلې پوه نه وي. مثلا کله چې قانون ګذاري کېږي یا قانون تفسیریږي، دا یوازینی علم چې هغه ته ډېر زیات کومک کولی شي هغه د تاریخ د حقوقو د تاریخ علم ده. مثلا تاسو د کورنۍ د حقوقو په ارتباط غواړئ چې یوه قاعده وضع کړي د اوسنۍ زمانې دپاره، مکمن ته په کار ده چې د قضیې تاریخ ته لاړ شي، وګوري چې پخوا یې وجود درلوده که نه درلوده، که یې وجود درلوده ولې هغه قاعده له کاره لوېدلې ده، څه موانع ورته موجودې وې چې هغه قاعده نه تطبیقېدله. یا کله کله موږ یو تفسیر لرو په حقوقو کې چې هغه ته تفسیر تاریخي وایو، په دې معنا چې یو مسله چې ګونګه وي د مسلې تاریخ ته یې ورځو چې دا په مختلفو نورو قوانینو کې څنګه راغلي وو چې هغه له مخې نه تفسیر شي. په دې اساس زه فکر نه کوم چې دا ادعا درسته وي چې موږ تاریخي منابع نه لرو. کله چې وایو چې موږ حقوق لرو، موږ دولت لرو، موږ قواعد لرو، په یقیني ډول د حقوق تاریخ هم لرو، اما متاسفانه ورته کار نه لسو.
زما مطلب له منابعو همدغه و چې کله یو شي ته کار نه شوی، نو یو بنیاد د چا په لاس کې نه وي چې دغه په اساس باندې نوې لیکنه وکړي، یعنی اصلي هدف مې دا و. اما دلته یو بل شی هم دی، د تاریخ سیاسي تاریخ لیکوال کله چې ډیر څه واضح په لاس کې نه لري، نو لکه تخلیقي ادبیات دی، یو هڅه او ګمان هم کولای شي چې دا به داسې و. د حقوقو په تاریخ کې دا ممکنه ده؟
زبګر نه کوم چې دومره مبتکرانه تحقیقي حالت سره ورکړی شي، اما په حقوقو کې موږ یو د منابعونه چې د هغه نه پالیکلو کې استفاده کوو د قیاس مسله ده. یعنی کیدای شي چې مثلا په یو مورد کې تاریخي لحاظ یو ډېر معینه قاعده یا قانون یا کوم مدون سند وجود ونه لري، اما د قیاس په مبنا هغه ته مشابه بله قاعده وجود لري. دا یو. او له بلې خوانه موږ کله کله په حقوقو په تحقیقاتو کې یا په څېړنو کې اکثرا د متضاد تحقیق له شیبې نه هم استفاده کوو. مثلا ګورو چې په دغه مورد کې مکافات وجود لري اما مجازات وجود نه لري، له مکافات نه د هغه ضد پیدا کوو چې باید دته مجازات هم وجود ولري. کله چې یو شي ته امتیاز ورکوئ دغه مقابل کې که چېرې یو سړی د ده په سد واقع کېږي باید مجازات ورته په نظر کې ونیول شي. په دغه روشلو باندې کېدای شي دا تحقیق تکمیل شي.
پوهان ستانکزی، د مکافاتو د مجازاتو په استناد که چېرته څوک د حقوقو تاریخ ترتیبوي او تدوینوي او لیکي، د احمدشا بابا له وخته را وروسته فکر نه کوي چې دا مکافات او مجازات تر ډېره وخته په افغانستان کې یو ډول نه و؟
دقیقا اکثرا دا د مدرن دولتونو خصوصیت ده چې مکافات ته ډېره پاملرنه کوي او مجازات کوشش کوي چې دا ټیټ کړي. ولې په حقوق کې یو اصل ده چې د جزا او شدت جرایم نه کموي، بلکې باید محیط انساني سي او روش د انساني محیط د جوړولو مسله د امتیاز ورکولو او مکافاتو مسله ده په دې شرط چې د قانون په چوکاټ کې تنظیم سي.
زما مطلب دا و چې یعنی یو ډول نه ده، نو بیا به تاسو دغه قیاس څرنګه کوئ؟ مثلا
منظور می داده چه ده یا فرعی لار ده یا فرعی میتود ده چه ده ایسی تحقیق سرعی و بوری. فرزن تاسو گوری چه پا قانون که راگلی و سری عواز مجازات، اما پا این زمان که گوری چه مثلا فلان پادشاه فلانی مرحله که فلان کس دی و خدمت به ارتباط مکافات ورگری پا حال که چه پا قانون که نسته، او که چه رگه سری ده کار نوی کرین و احتمی با پادشاه دیت پا قانون لمک اگه مجازات کرین. په دغه شکل باندې په دغه فرضیه باندې مغه تیز او انتی تیز او سنتیز مسله مطرح کیږي. په دې روش هم کېدای شي سړی د حقوقو تاریخ په لیکنه کې ترې استفاده وکړي.
له پوهان ستانکزي څخه مننه. امریکایي لیکوال رابرټ هینلن چې د ساينس فکشن کیسو په پلار مشهور دی، د تاریخ په اړه دا نظر لري چې کوم نسل چې تاریخ ته اهمیت نه ورکوي هغه نه ماضي لري نه مستقبل. لحمدی سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی وېد کلیمړی کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم، سبې دیدنا بې دیدنا ورنظم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وخت په کومل ار دې را واستما، 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 دخ
سکے بمرم وطن پخدے سپارما پکم دخت کے بمرم وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما وطن پخدے سپارما نستا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ سخت شوے وطن استا خالی کچو کے زماش پہ